اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واری بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. مليحه میرزاده ما او مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مورا بولم. په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو، خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو د عبدالحی کاکړنا.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا د 400 په شار کې یو ځانمرګ بریټ لښ تر لژه یو لس کسان وژلی او وشتې جوبل کړی دی. د برتانی د بهرنی چارو وزیر وایي د لیبیا د بهرنی چارو د وزیر وفاداری بدلول او هغه هیواد تراتل دا ښکاره کوي چې د کرنل قذافي حکومت له دننه څخه مات شوی دی. د نیټو سیکرټری جنرال ویلي چې ائتلاف نن په لیبیا باندې د هوایي عملیاتو کمانډر په مکمل توګه په خپل غاړه اخیستې ده. امریکا د شام د ولسمشر بشار الاسد لخوا اعلان شوی اصلاحاتو باندې بل چاند تنقید کړی او ویلي چې دا د حکومت د مخالفینو غوښتنې نه پر ځای کوي. اوسم د خبرونو تفصیل، د خیبر پښتونخوا د 400 په شار کې یو ځانمرګ بریډ لشتر لژه یو لس کسان وژلی او تر او وشتې جوبل کړی دی. دا پیښه نن هغه وخت رامنځته شوه کله چې د جمعیت علما اسلام کاروان د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې روان وو. په ویل کېږي چې مولانا فضل الرحمن په دې برید کې محفوظ پاتې شوی دی. یو ماشوم چې د پیښې عیني شاهد دی مشال ریډیو ته وویل د پیشی یو عینی شاهد. د یادونې وړ ده چې پرون هم په سوابی کې د جمعیت علما اسلام له کاروان سره نږدې یو ځانمرګ بریډ شوی و چې پکې 8 کسان وژل شوي او 22 ټپیان وو. په بلوچستان کې د ماین په 14 کې 3 کسان وژل شوي دي. دا پیښه نن سهار د لورلای ضلع د څماولنګ په سیمه کې رامنځته شوې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د لیبیا د بهرنیو چارو د وزیر وفاداری بدلول او د دوی هیواد ته ورتلل دا ښکاره کوي چې د کرنل قذافي حکومت له دننه زخمات شوی دی. ویلیم هیګنن وویل چې د چهارشنبه په ورځ د موسا کوسا برتانیې ته راتلو کې ورته پرزه دی د برتانیې یا نړیوالو لخوا د قانوني کاروایی استثنا وړاندیز نه دی شوی. بلخوا د نیټو سیکرټری جنرال انډرس فوګ راسموسن ویلي چې ائتلاف نن په لیبیا باندې د هر ډول هوایی عملیاتو کمانډر په مکمل توګه پر خپل غاړه اخیستې ده. نیټو به د نه الوتسمه ګرځول عملی کول، پر لیبیا باندې د وسلو بندیز پر ځای ساتل او لسی وګړي د مامر قذافي د ځواکونو له بریدونو ژغوري. تر دې وړاندې پر لیبیا باندې د فضايي بریدونو کمانډر د امریکا، برتانیې او فرانس له ځواکونو سره و. امریکا د شام د ولسمشر بشار الاسد لخوا اعلان شوی اصلاحاتو باندې بل ځنډ تنقید کړی او ویلي چې دا د حکومت د مخالفینو غوښتنې نه پر ځای کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر ویلي چې بشار الاسد په وینا کې د مقصد خبره نه و. د چهارشنبه په ورځ بشار الاسد په خپل وینا کې له تیرو دوه اونیو راهیسې روان بې ساري احتجاجونو تور د هیواد په دشمنانو ولګولې.
په سیمه کې د شام مهم رول ته په پام سره دښمن غواړي دا هیواد کمزورې کړي. زه دا خبره کوم چې د جګړې پر مهال خو ته خپل دښمن وینې او له چالونو یې خبرېږي، ولې له جګړې وروسته نو بیا نه پوهېږي چې هغه څرنګه پلان جوړوي. دا واضح ده چې شام له یو سازش سره مخامخ دی چې ریښې یې د نږدو او لرو پرتو هیوادو سربیره ځینو داخلي کړایو ته هم رسیږي.
خو د شام ولسمشر بشار الاسد په خپل وینا کې په هیواد کې شته بیړني حالت د لری کولو اعلان ونه کړ. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر موسا کوسا دا وخت په برتانیې کې دی او نه غواړي چې د لیبیا له مشر کرنل قذافي حکومت سره نور کار وکړي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو اټومي سازمان د جاپان د اغیزمن سوي اټومي ریاکټر چې تابکاری ځنې وزي او د خلکو استلوسیمه د پرخولو ژخ کړي، هغه هیواد ویلي چې دوی سمدستي داسې هیڅ پلان نه لري. جاپان د فوکوشیما د اټومي بټۍ شاوخوا 40 کیلومتر علاقه له خلکو خالی سیمه ګرځولې. خو د اټومي انرژي نړیوال سازمان ویلي چې تابکاری له اټومي بټۍ څخه 40 کیلومتر لري پروت یو کلی پورې هم خورېدلای شي. د د امریکا د سېنات غړو ویلي باید ولسمشر باراک اوباما د شام د صدر بشار الاسد د مخالفو ډلو ملاتړ وکړي. د ریپبلیکن ګوند سېنېټر جان میکن او سېنېټر جوی لایبرمن ویلي وخت را رسېدلی چې د بشار الاسد د مخالفو مظاهرچیانو ملاتړ وسی. جان میکن د سېنېټ د پوځي خدمتونو د کمیټې یو لوړپوړی ریپبلیکن غړی دی او لایبرمن د سېنېټ د کورنی امنیت د کمیټې مشري په غاړه لري. دواړو ویلي چې واشنگتن باید هرومرو د بشار الاسد د حکومت پر ضد سپینې او جګ ژغ خبري جاري وساتي. ورستای خبر هم دا دی چې د بحرین حکومت مخالف شیعه ډلې مشر په ایران زور وکړی چې د دې هیواد په کورنی چارو کې دی لاسوهنه نه کوي. د مخالف ډلې مشر شیخ علي سلیمان د چهارشنبه په ورځ له بحرین څخه د بحرینی عسکرو د ایستلو غوښتنه هم وکړه. نوموړي خبرداری ورکړی چې بحرین د ایران او سعودي عرب ترمنځ په جنگي سیمه بدلېدای شي. د سعودي عرب او نورو خلیجي هیوادونو شاوخوا 1500 عسکر د بحرین د سنی واکمنانو په بلنه په داسې حال کې هغه هیواد ته تللي وو چې هلته د حکومت پر ضد د شیعه اکثریت مظاهرې روانې دي. د بحرین حکومت تور لګوي چې په هغه هیواد کې ناکراری د ایران له وجې ده. د خبرونو پای.
تاسو خبرونه د عبدالحی کاکر نو اوریدل. په دې خبرونه کې تاسو دا ریپورتونه هم اوریدئ شئ. په چار صده کې د نننی ځانمرګي برید په اړه د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مشر اکرم دورانی چې د پیښې د ځای سره نږدې او مشال ریډیو ته ویل
مولانا صاحب گاڑی مطلب خراب شوی دی او مونږ بالکل محفوظ یو. دا زنا داسې خلک دي سازش جوړوي چې زمونږ په دې خپل پروګرام کې مونږ ته مشکلات جوړ کړي.
بلخوا په بلوچستان کې د دې چاودنې پر ضد مظاهرې شوې دي. په پېښور پریس کلب کې د یوې دستورې پر مهال د فاټا ډیموکراتیک موومنټ مشر عبدالرحیم افریدی په فاټا کې اصلاحاتو پیکیج د عملي کولو د غوښتنې په ترڅ کې وویل
د فاټا ډیموکراتیک موومنټ یا فاټا جمهوری تحریک په نوم یو تنظیم د سیاسي ګوندونو له اړخه په قبالي سیمو کې اصلاحاتو ملاتړ کړی دی. او
اوریدونکو د دین علاوه په کراچۍ کې د خزو پر ضد د ظلم او زیاتۍ د مخنیوي لپاره یو سیمینار وشو. د سیمینار یو تنظیمونکی وایي
هر طریقې سره کوشش تا کو چې د خزو چې کم زندگی ده نو هغه محفوظ شي.
د ترڅنګ دا او نو ډیر سپه مشال ریډیو کې اوریدل مه هیروي. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي او تر اویش زیات ژوبل دي. پیښه د ډي سي او له دفتر سره نږدې هغه وخت رامینځته شوه کله چې له دې ځای سره د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې کاروان تیرېده. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان د ځینې زخمیانو سره خبرې کړې دي. زخمیان وایي
خدا دی تباہ برباد کی مطلب اور دا شانتی لو بکی کہ نبی اخو مون مشمون نہ کور بعد نہ رپ بس کور کے نار خلی خو دا دور بخو نہ دیخو او کنا جی اور ماز وی دی جی یہ جی بس سی اد بس سی چوری خو بس کل خرص شی کل حفات شی او جو بخو با نمازور من کار سنور کی دا یہ وقت پر مڑا رہ جی
تا وصل تدرز شو کو لگی دم آرمی کو پالش فنیچر بم بم خلاص ول تکے او پگولے لگے ہم جو
پہل تمنگ مزدور ال اول بس چت کور تلو بس سبزی مبزی میں واغش تا کور تلو بس بم حلا شوه
زمانوم نذیر احمد دتلم دغه ترکانانو زیسره نو پدې کې دغه چکمو پروسیشن روانو او راغینه مخ کې چکم په موټر سایکل سوار چکمو او غیغه چریوال یو پدې کې بس یو دماکاو شو نو به زه پسنه ایم پښوی زما د اخفه چکم د غټه کونډي چکم د نذیر دا زما په خیال د مسلمان کار نه دی زکه چې مسلمان د مسلمان وینه نه توي کنه او کدی دغه خبره کوي چې پدې کې سوک ملدي نو د قران ښکاره خبره د ومن قتل مومن متعمدن بجزاء جهنم خالدین فیها چې چا قصدن آمدن یو مسلمان قتل کو هغه به دوزخ ته ځي او همیشه همیشه ته پاره وبکی نو د دې د نه جهاد د فساد.
او ریدونکو د مشال ریډیو خبريال شبیر جان وو چې د زینې زخمیانو سره خبرې کړې وي. د مشال ریډیو خبريال شبیر جان د پیخي په اړه د 400 ډي سي او سره هم خبرې کړې دي. نو موري د پیخي په اړه ویل
دا خدا سے ساڑھے بارہ بجے پر دے ٹائم کے مولانا فضل الرحمان صاحب کنوائے رکھو لاری دل کے پروگرام مجھے مدرسہ کے دار العلوم رائے کے اوشوا کلچ دی دا ڈی سی واپس آ رہتے ادھر ہوتا قضا کی دھماکہ اوشوا اور دے پہ نتیجہ کی یولس کسان چپکی یو زمنگ دا پولیس انسپکٹر اور یو سپاہی دی آگا دا شہیدان شوی دی اور نور پکی نہ کسان نور شہیدان شوی دی اور تقریباً سو اویشو کسانوں پورے دا دغا دی زخمی اس خدا سے حالات انڈر کنٹرول دی پولیس علاقم لائے کہ اگست ہوا زخمیان را شفٹ شو او کم ڈیڈ باڈی جگہ دل تراوڑی اسپتال کی دی سیکورٹی ہودی تا پورا پورا اور کڑی وو پورا سیکورٹی دا پرووائڈ شو
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا په چرسده کې د نننی ځانمرګي برید پاړه د مشال لیډیو خبريال خالد خان د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې له یو مشر اکرم خان دورانی سره خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ته پختلې دي چې په دې ځانمرګي برید کې د دوی ګوند مشرانو ته څه ډول زیان رسیدلی دي. اکرم خان دورانی وایي
خبر ابر دے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماں اللہ محفوظ ساتھ ہو اور بالکل ٹول ملگری ہم ٹھیک ٹھاک تھے
کم دے اوشوا اور لکھا جمعیت ملگری پہ کیس زخمی آشی
انہوں کو جیتا دے جی آلتا یو دو کسانا زمان کو دا موٹر سائیکل مس کے ملگری ہو اور اسے آلتا مقامی بازار ہون دے ہو بالکل زمان کو دا مولانا صاحب گاڑی سارا چوکتا اوشوا مولانا صاحب گاڑی ملک خراب شوئے دے اور من کو بالکل محفوظ ہو
داستا سو جلسہ کم دے کے دا اس ٹائم کے دا
چر سدا کے دا من کو فی الحال رہا واپس لو زمان
دورانی صاحب کا دام مراتب ہے پرون ہم دغه سی او پی خراغ لے وات دا سوک کی دیشو دا ولی کئی
مون کو جی دا دینا دا نتیجا وس پورا کس کڑے دا کہ دا کم کاروان دو مون کو دے دا زنا دا سے خلق تی دا سے طبقات تی کہ آغا دا نشی برداشت کولے او آغا دا سے سازش جوڑائی کہ زمون پر خپل پروگرام کے مون تا مشکلات جوڑ کی
دورانی صاحب دا دیس وجہ
دا سو یقین ہو کہ جی پرون پکوما بہت ثواب کے پذیرائی ہوا بناخار کے بچپن کے تاریخ کے دوم عوامی امنڈ اور سیلاب نہ دے لیے
دورانی صاحب کا دام اڑاتے ہوئے چیتاسو ام لکدی سر مولانا فضل الرحمان نصیحت پاک لب یاد ہم گوری دن کو تب ہے نور دا جنگت کم مشران اوپر دغم کا
مولانا صاحب گاڑی مخ کے ہو زمون گاڑی پتے ہو ماں سرا اعظم سواتی صاحب ناس ہو اور مولانا صاحب سر اخبل سی ایس اور اخبل اسٹاف ناس ہو اور سر اخبل کنوینان ہو پولیس والا خالق ہو
زدی خدا پتہ لگی چتاسو داغا دھماکی آواز بوری دلی تاسو بکتلی ہوئی
داس من کو دومر اور سرا ہو جی لس فوٹا ہو جی لس فوٹا فوٹا کی مولانا صاحب گاڑی دا نقصان رہا سے دلے دے اور من گاڑی کے دے لس فوٹا ورس ہو اور زمون تو مخ کی جی ہو شلا غال تا جی سو کا سان زخمیان شلا یو اما خیال دے زنانا والا ولا روا نور از من کا مخ کی کسان روا رو پاری کے لگ دے کی دی جی وہ صحیح معلومات پنیش دے وہ زخمیان ہو
په چرسده کې د نننی ځانمرګي برید په اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین خپلې څرګندونې کړې دي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ما تک میں اطلاع دولس پکی جکم دے شہیدان دے یو دیش پکی زخمیان دی اور چودن خطا سو پخپل ہو رہے جمدہ زکم دے کی ولڑوں پدیزے کے شیوے دا اور دلتے دو مولانا فضل الرحمان سے بودا ہوئی دا پاٹے ایکٹیویٹیز ہو نو ممکن دا چاگر دا دے ٹارگیٹ ہو زکا چا پرون سوابے کی کم دے ایکٹیویٹیز ہو پاگے کی ماغا ٹارگیٹ ہو حال تم زنگ پولس چا کم دے خپلا قربانی ورکا و دوی بچ کر ننم چا کم دے پولس خپلا قربانی ورکڑی دا و مطلب چا دوی بچ کری دی اور دا سے چا کم خلق پدی کی لوکل نور شہیدان دی آگئی دم دے خدے مطلب دے چا درجی بلند دی کی اور چا کم زخمیان دے خدے دے ایله صحت ورکی له حکیم له خدای صبر ورکی
بیا سه مولانا فضل الرحمن ولی ټارګټ کی پرونو پاغه شو نن بیا یو ځل پاغه شو سوای پدې اړه
دا سیدا چې دا خبره کول خو په کار دی تاسو زمانه ډیر په یو خیر خلک د دغه منټن په خپل کې اختلافات شته سوق د یو ګروپ ملګری سوق د بل ګروپ ملګری وي او دا خبره اوس کول چې سوق د چا ټارګټ ته هم د دغه منټن چې کم دینو سیاسيان ټارګټ تي مذهبي خلک ټارګټ ته مولانا سنجان صاحب چا چې کم دینو شهید کو لہذا دا خبره کول چې سوق محفوظ دي سوق غیر محفوظ دي دا هیڅ خبره نشته په دې غلط فهمه کې سو کوم نه دشتګر د چام ملګری نه دي نن د دې خبرې پته ولګې دا او مونږ د مولانا فضل الرحمن صاحب په کور چې راکټ لانچر راغلو نو هغه چا لیدل نو دا د دې مخصوص ګروپونه دي چې کی اختلاف ته لہذا مولانا صاحب سر سره سره نور مذهبي قائدین هم او سیاسي قائدین ټول ته ترټته او په کار دی چې ټول په محدود پیمانه خپل اکټیویټیز کوي یاره نه ده په کار خود حالات او تقاضې مطابق قدمونه چټول غواړي
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین چې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په د چارسدی د پیښې په اړه خبرې کړې وې. اوریدونکو په 400 کې شوې د 14 پر ضد په بلوچستان کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند مظاهره کړې دي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. خدای نور ناصر، ستړي مشي او دا راته وایي چې د مظاهرو حال کې او دا مو وایي چې دا مظاهره ولې شوې دي.
ډیره مننه ملیحه جانې کور مو ده د مظاهرو لکه تاسو ول چې نن په مولانا فضل الرحمن باندې چې کوم د چانمار کې بریټ شوی دی په وینا د دې په ضد باندې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډېرې لخوا په کوټه کې په وړاندې یو نارین وسه مظاهره وسه او له هغه وروسته بیا هم د یاسیبي ګوند د کوټې جدایي امیر حافظ حمدالله چې پخوانی صوبایي وزیر پاتې شوی هغه په کوټه پریس کلب کې یو خبري غونډه هم وکړه او وډې ته د وینا پر وخت وړي دغه په مولانا فضل الرحمن باندې بریټ په سختو ټکو کې وغځېد او زیاته کړه چې بریټ کوون کې د کرایې قاتلین دي که څه هم د دې شاته دا نمونه یاد نه کړي چې د دې په شاته چا لاس کړی چې خدای غي په ډېر په زور راوي چې هر څوک دې هغه د کرایې قاتلین دي او هر څوک هم د یو وخت پردنا او هر څوک هم ځوړي د دې سره په نننې خبرې غونډه کې چې اوس چې په وړاندې په کوټه پریس کلب کې وڅه د سبا لپاره په ټول بلوچستان کې ماپښین د ترمنځ وسته د هم د دې پیښې پر ضد د نارینه مظاهرو جریان وکړ او په هټه کې په شهر کې د سبا د شټر ډاون یا د کاربنډیز اعلان هم وکړ.
خدای نور ناصر، تاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو موږ سره دا تفصیلی معلومات شریک کړل.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د برتانیې ګارډین رسپانې د پاکستان په بلوچستان کې د بلوچانو د وژنو په اړه په خپل یو مقاله کې لیکلي، په دې سیمه کې داسې مړی مندل کېږي چې په بدنونو یې د زورونو یا د تشدد کولو نښې وي. رسپانه پوښتنه کوي چې اخر ولې هیڅوک د دې وژنو پلټنې نه کوي. د دې مقالې مهم ټکی پامیر ساحل ناورو.
د برتانیې ګارډین رسپانې په بلوچستان کې د خلکو د وژنو انځور کښلی دی. ورسپانه لیکي څو ځلې په اونۍ کې دوه یا درې مړی میندل کیږي چې په ناباد غرونو کې خخ کړل شوی وي او یا هم د خارونو پر خالی سرکونو پراته وي او د ډیر زیات ظلم نخي ور باندې ښکاری. د ورسپانه په خبره لمړو لاسونه او پخې پرې کړل شوی وي، پر مخونو یې د پرهارونو نشانونه وي او پړسېدلې وي، د بدن غوښه یې په چړو غوڅه کړل شوی وي او یا هم د برمو سوري وي پکې. په ځینو حالونو کې یې پیژندګلې نه کیږي ځکه چې یا خو ور باندې چونه دوړول شوی وي او یا هم زناورو یې غوښه ژولی وي. د ورځپاڼې په خبره د مړو دا بدرنګه ننداره د پاکستان په تر ټولو لوی صوبې بلوچستان کې د تیر کال له جولای څخه لیدل کیږي. د بشري حقونو یو شمېر ډلو چې پکې د بخښنې نړیواله اداره ایمنیسټي انټرنیشنل هم شامله ده، ویلي تر اوسه له سلو زیات مړي ترلاسه شوي دي چې پکې وکیلان، زده کوونکي یا طالب علمان، د ټیکسي ډرایوران او کروندګران شامل دي. په دوی کې پر زیاتو تشدد شوی وي. د ورځپاڼې تر مخه د تیرې اتوار په ورځ هم درې مړي ترلاسه شوي ول. ګاډیان ورځپاڼه لیکي کچېرې تاسې د دې وژنو په اړه نه وي اورېدلي نو دا دومره حیرانوونکې خبره نه ده ځکه چې زیاتره پاکستانیان هم په دې نه دي خبر. په اخبارونو کې داسې خبرونه یا خو د منځ په پاڼو کې وي او یا هم سر خپرېږي نه. ورځپاڼه لیکي په دې معاملو کې ککړ تر اوسه پورې یو کس هم نه دی نیول شوی او نه هم ورباندې مقدمه چلېدلې ده. د ورځپاڼې په خبره دا د پاکستان بدرنګه وړه جګړه ده. پر داسې مهال چې د بهرنیو ټوله توجه پر طالبانو ده، په بلوچستان کې یوه بلې وژونکې شخړې سر راپورته کړی دی. یو پلو ته هغه خلک دي چې له پاکستانه د خپلې ازادۍ لپاره اتحاد کړی دی او بل پلو ته قوي پوځ دی چې په پوره یو طرفه توګه د یاغیتوب پر ضد جنګیږي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په پیښور پریس کلب کې د یوې دستورې پر مهال د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو د صدر آصف علي زرداري د فاټا د اصلاحاتو پیکیج زر تر زره د عملي کولو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د صوبې د سیاسي ګوندونو مشران د فاټا ډیموکراتیک د نوم لاندې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو ملاتړ کړي او لپاره هلې ځلې کوي. د خبرونې په سر کې چې د دې تنظیم د مشر کوم غږ مونږ اعلان کړو، د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دې رپورټ کې به واورئ.
د فاټا ډیموکراتیک موومنت یا فاټا جمهوری تحریک په نوم یو تنظیم د سیاسي ګوندونو له اړخه په قبایلی سیمو کې اصلاحات ملاتړ کړی دی او ویلی دی چې د فاټا مسله سیاسي ده او د غستوند دی په سیاسي او جمهوری لار زر تر زره حل کړی شي. په دې اکله د پېښور پریس کلب کې یو دستور شو چې قبایلی مشرانو، سیاسي کارپوهو او غیر دولتي موسسو استازو پکې په ګڼ شمېر ګډون وکړو. دوی غوښتنه وکړه چې د ولسمشر آصف فوری زرداری لخوا فاٹا اصلاحات تے زر تر زر عملی کرشی. دا فاٹا ڈیموکریٹک مومنٹ مشر عبدالرحیم افریدی مشال ریڈیو تا اوائل والی اولس دا تیر شپیتو کالو راسی بشری سیاسی او عدالتی حقوقو نا لرساتی رشیوی دی او اس وقت را غری دی چی سیاسی گندو نا دی فاٹا پا کامی بحیر کے شامل کری.
معاشی پیکج ضرورت ہے چی قبائل پدا ترہ گری کی چی کم نقصان سر مخشوی دی کم توانون سر زیانون سر مخشوی دی چی دی خلق کو تا معاوضہ ملاو شی او دا نقصانات او ازالاو شی چی ایکٹ ایکسٹینشن چی دا ہوڈیر ضروری دا زمان مطالبہ دا او دا موجودہ چی کم کمیٹی ریفارمز کمیٹی فاٹی دا لسو گندونو دا ہوئی مطالبہ ہم دانو دا خوب پرنو بی فرصت کی پکارا چی دا ہوشی دا خود طول مسئلو حل دے او دے کی منگ وینو چی فاٹی خلکو تا یا سیاسی ازادی ملاو شی یا بنیادی انسانی حق تا ملاو شی او دا غصی چی کم ترہگری دا یا علتا چی کم انتہا پسند ایلیمنٹس دی نو دا ہوئی دا پارا ہم دا ضروری خبر دا چی او اتیار پا طور استعمال شی او پا فاٹا کی دے امن و امان دے پارا کار ہوشی.
دا غشان دا خیبر ایجنسی سرا تعلق لرون کی یو قبائلی مشر نورت خان افریدی اویل چی سیاسی او سماجی پوہنا او لارخودنا دا پوہانو او سیاسی گندون مشرانو کار دے او پکار دا چی فاٹا کی دا ٹولونا اول سیاسی سرگرمیانو اجازہ ورکلی شی.
دا خبر ہے ویسا سوکم چی دنیا کی دا بدلون دا پوہانو روستی دی اولو سونا پھول پر ٹولا دی کرنا ہے پوہانو سر ندی آگا نو من دا سے سوچ گو چی دو شی نو سر چی کلا سیاسی اصلاحات راشی، ثقافتی اصلاحات راشی، معاشی اقتصادی اصلاحات راشی، ادے سره وی قبایلی ولس ژوند تراخشی او قبایلی ولس وی پختانو په کومي بهیر کې شامل شي. بل خبره دا ده چې دا قبایلی ولس چې دا فاټه ولس د پختون کومي سره مونږ دا خبره کوو چې دا د پختون کومي بهیر کې راغشي شامل شي.
په دستور کې موجود یو کارپوه زارعلی خان مشازه وای چې بیوروکراسي او د ملک اسټابلیشمنت نه غواړي چې فاټه کې د اصلاحات تراشی او د غزه پښتانه دی په کامی بهیر کې شامل شي.
پاټا خو د بیوروکراسي چې دا کاغذ سیول او کاغذ ملټری دا د خپل مفاداتو د پاره خپل ګټو د پاره استعمال کړي دا او استعمالي او دا خلک چې دغه بدلون ته تیار نوي او کله چې سیاسي دا اکټ نافذ شي سیاست دل تراشي خل سیاسي توګه باندې شهوري توګه باندې پیشي نو بیا زمانه دی خیال چې دغه خلک با قبایلی لستا یا قبایلو ته یا پښتنو ته ادري.
دا یادونه وردا چې دا هیواد لوی سیاسي ګوندونو په فاټا کې زر تر زره اصلاحات راوړلو لپاره یو د سوکني کمیټه جوړه کړې ده او د ولسمشر آصف علي زرداري نه غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمه کې بشري، سیاسي او عدالتي اصلاحات زر تر زره عملي کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلی سیمو یا فاټا په اړه مو د خالد خان دا رپورټ واوریدلو. اوس هم د فاټا په اړه یو بل رپورټ دی چې مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې د بارانی بندونو منصوبې ته حتمی شکل ورکړی دی او وایي چې ډېر ژر به په دې کار شروع کړي. د دې بندونو سره به د باران اوبه جمع کېدلې شي چې بیا به وروسته د سکلو لپاره او په کروندې کې استعمالېدلی شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله انیسه اجمل په دې رپورټ کې راکوي.
د فاټا رورل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یا د قبایلی سیمو پرمختیایی پروگرام ویان هارون شنواری مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروجیکٹ یا منصوبې تر مخه به 12 بندونه په قبایلی سیمو کې جوړیږي او په دې 12 بندونو کې به په 500 بندونو ډیر زر کار شروع کړی شي ځکه چې د هغې ټینډرې او سروې مکمل کړی شوي دي. په دې 500 بندونو کې به سلور په مومن ایجنسی کې په کم کې چې خورشید بند، اکرب ډاک بند، مچنی بند، یوسف خیل او په خیبر ایجنسی کې خونړی بند شامل دي. هارون شنواری وایي چې د بندونو جوړولو سره به باراني اوبو په بندونو کې د جمع کېدو وروسته د سکو او کرکلي لپاره په کار راوستل شي. هغې زیاتوي
پروجیکٹ
ٹویلو ڈیم سے پٹرول سے کم نے فائیو ڈیم کم کی کلا پارے باندھے کاسون پاس سروت نو اپروول مشن سروے مشورہ ٹینڈر مشورہ پائے باندھے موت کا شروع شروع
دغه سید خیبر عموماً ایجنسی تر څنګه انوال ډیولپمنٹ پروگرام یا د سالانه پرمختیاي پروگرام تر مخه به هم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې بندونو باندې کار شروع کیږي. په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره د وړو بندونو مینیجر مصباح الدین مشال ریډیو ته وویل
پل ڈیم درگی پال ڈیم ساؤتھ وزیرستان وانا سر تقریباً وزیرستان کے ڈانڈی ڈیم دی جون کے مکمل سے مستقل ڈیم جوڑ شو ہے اس پہ بانے کا شروع ہے اور ڈیم نا اس لمنگ درو لداغ کڑے ٹینڈر ایم کڑی دی یو زبر ڈیم دے خیبر ایجنسی کے اور بل کن ڈیم پنات وزیرستان کے پروالا ڈیم دے فار ڈی خان گنداؤ ڈیم دے دا پدغ کے دے محمد ایجنسی کے نو اس دا چکم درگی پال ڈیم جوڑ شو آگے باندھے تقریباً 340 لاکھ روپے پاگے وہ لگے دے ڈانڈی کی چکم جوڑی گی نارتھ وزیرستان داغے باندھے تقریباً 500 کروڑ روپے سے لگا تھا بدلے گی برسو کروڑ دے کان ڈیم اور پروارا چکم دا سوار ڈیزل سو کروڑ
مصباح الدین زیادہ کرا چې د دې بندونو جوړول سره به په سیمه کې د پرمختګ عمل تیز شي او زری پیداوار کې د زیاتوالي لوجه به سیمه په خپل خپو ودرېږي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com.
تاسو مشال ریڈیو اور په شام کې د حکومت پر ضد دوه هفتو راهیسې مظاهره پیل شوې دي چې پترس کې صدر بشر الاسد پرون پارلمان ته په خپل وینا کې ویلي چې بارني قوتونه په هیواد کې نارامي راپورته کول غواړي. هارون باچا د واشنگتن نه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په عربي هیواد شام کې د صدر بشر الاسد پر ضد ولس را پاسېدلې او د تیرو وسلوېختو کالو راهیسې د لګېدلې بیړني حالت د قانون د لرې کولو سربیره د یو لړ سیاسي اصلاحاتو د راوړلو غوښتونکي شوي دي، نوموړي تیره ورځ پارلمان ته په خپلې وینا کې د بیړني قانون د لرې کولو امکان له سره رد کړ او په هیواد کې د ولسي بلوو د راپورته کولو تور یې په بهرنیو طاقتونو ولګاو. په سیمه کې د شام مهم رول ته په پام سرا دښمن غواړي دا هیواد کمزور کړي. ما مدام خبرداري ورکړې ده چې کامیابی لزان سره د امنیت یو دروغین احساس هم راوړي. زه دا خبره کوم چې د جګړې پر مهال خو خپل دښمن ویني او له چالونو خبرېږي، ولې له جګړې وروسته نو بیا نه پوهېږي چې هغه سرنګ پلان جوړوي. له دې خاطره زموږ له هر کامیابۍ سره موږ باید چمتو سیګو تر څو له بهرنیو سازشونو خپل دفاع وکړو. دا واضح ده چې شام له یو سازش سره مخامخ دی چې ریښې د نزدو او لرو پرتو هیوادو سربیره ځینو داخلي کړایو ته هم رسیږي.
خيوطها تمتد من دول بعيده دول قريبه ولها بعض الخيوط.
صدر اسد لاندې ویل کواکی د اصلاحات غوښتنه وشي او مونږ ټول په دغه سکول سره سلا شو نو هم دغه لاربه اختیار کړل شي. نوموړي همداراس په سیمه کې راپورته شوی ولسی پاسونونو ته په اشاره کولو ومنلا چې دغه هیواد له دغو اغیزو بچ نشي پاتې کېده. صدر اسد هم دغه رنگ په مظاهره چانو د زور زیاتی د نه کارول خپل سپارښتنې یاد کړې او وی ویل واضح ہدایات موجود ول چې د شام حصے او تابع به نه زورول کیږي، خو کله چې د قانوني ادارو پر ځای په لارو کوسو کې واقعات رونما او بحث مباحثه کې دل پیل شي نو حالات کړکی چن شي چې پترس کې د وینې توې د نه امکانات هم راولاړيږي او دغه چې سهم وشول ستاسو د ټولو دوړاندې دي. بشر الاسد د خپلو سرګندونو پر مهال بهرنۍ مطبوعاتي ادارې هم چې ویل کیږي په دغه هیواد کې له یو شمېر محدودیتونو سره مخ دي، د شام حالات نړۍ ته په ناوړه بڼه د سرګندولو په تور تور نکړي. په عین حال کې بیا د امریکا د اوکلاهوما ایالت په پوهنتون کې د منځني ختیځ د چارو د سانګې مشر جاشوا لانډیس د آزاد اروپا ریډیو ته د شام پارلمان ته د صدر پکړې وینا د تبصرې کولو پر مهال وویل چې صدر اسد د خپل هیواد پر ضد د دسیسو د تورونو پر وړلو سره د خپلو هیوادوالو راتلونکي له خطر سره مخ کوي او زیاته
کړه.
بشار الاسد په خپل وینا کې د نړۍ یو ډیر بد انځور وړاندې کړ، داسې انځور چې شام د نړۍ په مقابل کې ودروي. چرته چې دغه هیواد هم یو انتخاب کول شي یو غدا چې ثبات او امنیت غوره کوي یو کنا کورنۍ جګړې او د عراق په څیر یو صورتحال. خاغلی لینډیس هم دغه رنګ وړاندې وویل، د شام د حکومت پر ضد راولاړ شوي تحریک کې یوه لویه ونډه د یاد هیواد څخه بهرنیو هیوادو ته د تللیو هغو خلکو ده چې غواړي خپل وطن ته ستانه شي او د ځان لپاره د خپلې خوښې یو سیاسي راتلونکی وټاکي. د شام څخه را رسېدلي خبرونه بیا وایي، حکومت مخالفه مظاهره چیان چې د صدر اسد پارلمان ته له وینا وروسته یې قهر نور هم سیوا شو، د هیواد په مختلفو برخو کې خپل مظاهرو ته دوام ورکړل او په انټرنیټي ویبپاڼو، فیسبوک او ټویټر یې د جمعې په ورځ د نورو سترو مظاهرو کولو اعلانونه خپاره کړل. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوره په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه به د خپل همکار عبدالحی کاکړ نو اورو.
د خیبر پښتونخوا د 400 په شهر کې د جمعیت العلماء اسلام په کاروان کې ځانمرګي برید شوی چې په کې تازه ریپورټونه وایي لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او یو ډیر ټپیان دي. مولانا فضل الرحمن له برید څخه روغ رمټ راوتلې دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د لیبیا د بهرنیو چارو د وزیر وفاداری بدلول او هغه هیواد ته راتلل دا ښکاره کوي چې د کرنل قذافي حکومت له دننه څخه مات شوی دی. د نیټو سیکرټری جنرال اندرس فوګراسموسن ویلي چې ائتلاف نن په لیبیا باندې د هر ډول هوایي عملیاتو کمانډه په مکمله توګه په خپل غاړه اخیستې ده. امریکا د شام د ولسمشر بشار الاسد لخوا اعلان شوی اصلاحاتو باندې بیل څرګند تنقید کړي او ویلي چې دا د حکومت د مخالفینو غوښتنې نه پر ځای کوي.
لاند خبرونه تاسو ته عبدالحی کاکر نو اوریدل. اوریدونکو، تاسو لپاره اوس یو بل ریپورت. د امریکا صدر بارک اوباما د کال 2025 پورې په تیلو تکیه کولو کې د کمی راوستلو پلان لري. دا په داسې حال کې ده چې پر هغه د پټرولو په قیمتونو کې د زیاتوالي لپاره نیوکی کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې دا ریپورت په واورو. په واشنگتن کې د خبرو پر مهال د امریکا صدر بارک اوباما په انرژي باندې د تکیه کولو په اړه وویل چې سیاسي مشرانو د 16 راهیسې دا وعده کړي چې په انرژي کې به امریکا خود مختار کړي، خو په اړه یې سم ګامونه اخیستلو کې ناکام شوې دي. هغه وویل چې د دې لپاره یې هدف ټاکلی.
د امریکا اټمی انرژي د محفوظولو لپاره یوازینی لار ده چې په تیلو خپل تکیه کم کړو. د دې لپاره پکار ده چې داسې لارې پیدا کړو چې زموږ صلاحیتونه دومره خشي چې کم تیل استعمالو. موږ ته پکار ده داسې صفا او واپس استعمالیدونکي د انرژي داسې سرچینې پیدا کړو چې د کاربن اخراج پکې کم وي، کم چې زموږ د آب او هوا لپاره خطرناک وي.
which is threatening our climate. د دې ګام سره به پر اوباما نیوکه هم کمی شي چې د تنقید کوونکو په خبره د عرب هیوادونو او د منځني ختیځ په اړه د سپینې ماڼۍ تګلارې په سیمه کې د تیلو د پیداوار او رسد سره تعلق لري. په عرب هیوادونو کې د روانو خرابو حالاتو له امله د تیلو پر رسد کې کمی راغلی چې ورسره د تیلو قیمت زیات شوی دی. د یو ګیلن د پټرولو قیمت اوس تقریبا $4 ته رسیدلی دی. د ریپبلیکن ګوند تنقید کوونکو پر اوباما نیوکه کوي چې د هغه د انرژي د پالیسی له امله په ملک کې د پټرولو مزیات شوی دی. د دوی په خبره د مکسیکو په خلیج کې د تیر کال د پیښې پترس کې په سمندر کې د تیلو تلاش په اړه اجازه کمی شوی. خو نوموړي وویل چې سپینې ماڼۍ داسې نه هدیرش اجازه نامې ورکړي چې په اوبو کې د تیلو راوستلو لپاره نوي معیارونه ځای پر ځای شوی دي.
داسې دعوی چې زما د انتظامی لخوا د تیلو پیداوار بندولو له امله د تیلو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی سمې نه دي. دا یو ګټور سیاسي چلن کې دی شي، خو په اصل کې د ریښتیا سره هیڅ تعلق نه لري. په ریښتیا چې مونږ سویل دي هغه دا دي چې کتا سو د تیلو په سمندر کې تلاش کول غواړي نو په کار د اغې لپاره یو سم پلان ولري، ځکه چې مونږ د تیر کال په شان پیښه یو ځل بیا نه غواړو.
بارک اوباما دا فیصله پر دې کړي چې په ملک کې د تیلو په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی. د دې لپاره نوموړي کمپنیو ته داسې مراعات ورکړي چې د تیلو او ګیس د پیداوار عمل تیز شي. د هغه پلان کې د داسې گاډو د استعمالولو وړاندیز دی چې په بجلی چلیږي. د دې ترڅنګ د تیلو په استعمال کې د موټرو صلاحیت لا نور ښه کولو په اړه وړاندیز هم د دې پلان برخه ده. د دې نه علاوه نوموړي د بایو فیول استعمالولو په اړه هم وویل چې د داسې ذریعو نه پیدا کیږي کیږي چې د لرګي دړې بوټي او انبار پکې شامل دي. خود دې په پرمختګ کې به نور وخت لګي. نوموړي وویل چې اټومي انرژي په هوا کې د کاربن اخراج نه کوي، نو ځکه په آب و هوا کې د بدلون د کمولو لپاره دا انرژي یو مهم رول لوبولی شي.
موږ ته پکار ده چې په دې پوه شو چې محفوظه اټومي انرژي په آب و هوا کې د بدلون په ترڅ کې ډېره مرسته کولی شي، او زه دا په خوندي کولو باندې اړ یم. نو په جاپان کې چې څه شوي دي، ما د اټومي انرژي په اړه کمیشن نه د ساتنې یو جامع کتنې غوښتنه کړې ده چې دا به وری کړي چې زموږ د اټومي انرژي ټول مرکزونه خوندي دي.
پر روانه جمعه بنوموړي د واشنگتن نه بهر د یوې کمپنۍ د مشرانو سره ویني چې د ټرکونو او د بسونو د تیلو استعمال په موثره کېدلو باندې به خبرې کوي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو واوره، اوس تاسو لپاره یو بل مطبوعاتي کتنه لرو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې په وسلوالو باندې د راغلو فشارونو په اړه یو لیکنه او تبصره کړې ده چې وایي په افغان طالبانو باندې فشارونه په داسې حال کې زیات شوي چې د دوی د جګړې د زیاتوالي موسم یعنی دوبی را رسیدلې دي. د دې لیکنې غټ ټکی له حسیبه شهید نه اورو.
د کارلو تګال په دې لیکنه کې د افغانانو امنیتي چارواکو او طالبانو په حواله راغلي چې په دې وروستیو کې د یو شمېر طالبانو د وژل کېدو او په پاکستان کې آن د دوی په بټن ځایونو کې د دوی د نیول کېدو سره داسې ښکاري چې د دوی ترمنځ یو درز رامنځته شوی وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له لوري په دې لیکنه کې د افغانانو له خولې راغلي چې د طالبانو ځینې غړي په داسې حال کې وژل شوي چې دوی په افغانستان کې د ګرمیو په موسم کې د نوې جګړې لپاره تیاری نیوه. درې مهم طالب قمندانان د پاکستان په کوټه کې په فبروري کې ووژل شول. هم څلورم قمندان هم له افغانستان سره په پوله چمن کې په ډزو ټپي شوی دی. ویل کېږي چې د قمندانانو د وسوالو طالبانو مرکزی قمانده کوله. دغه راز په پاکستان کې د کابل او زابل ولایتونو او هرات لپاره د وسوالو طالبانو د یو نیمول شوي والی په ګډون یو شمېر لوی قمندانان هم ونیول شول. کارلو تاګال په کندهار کې د سرحدي پولیسو د یو چارواکي په حواله وایي د طالبانو د پخواني دوی مشر ملا برادر غرور هم د پاکستاني پوځ لخوا ځکه ونیول شو چې له افغان حکومت سره خبرې اترې بندي کړي. په لیکنه کې راغلي چې نیونه خو د پاکستان د پوځ لخوا شوي، خو په دې بیا هیڅ څوک هم نه دی پوچي د وسوال او طالبانو د وژنو تر شا څوک دي. خو طالبان بیا وایي د دوی وژنو تر شا امریکایي جاسوسان چې د پاکستاني او افغان اجنټانو نه کار اخلي لاس دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې تبصره کې لیکواله زیاتوي چې په طالبانو باندې فشار وروسته له هغې زیات شو چې تیر کال دوی د افغانستان په جنوب کې خپل حضور دوه برابره کړ او د طالب قمندانانو پر ضد یې د ځانګړو ځواکونو شمیر زیات کړ. د نیویارک ټایمز د لیکواله کارلو تاګال زیاتوي چې لا هم د وسوالو اورپکو د قدرت په اړه بحث روان دی، خو د افغان طالبانو په اړه پاکستانیان د ژورو معلوماتو له مخې وایي چې دوی تیر کال ډیر ناکامي درلوده، خو په ځینو ځایونو کې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. په لیکنه کې په پاکستان کې د انساني حقوقو د یوې ډلې د مشر سمینه احمد له خولې راغلي چې طالبان اوس ولسی ځایونه په نخښه کوي او ځانمرګي بریدونه کوي، چې وروستۍ بیلګه یې په کابل بانک باندې برید دی چې ډیره مرګ ژوبلې درلوده، او دا د معنی لري چې دوی اوس له ناټو او امریکایي ځواکونو سره د مخامخ جګړې جوګه نه دي پاتې شوي. طالبان هر کله د لږې مودې لپاره د جګړې نه پشا کیږي او پاکستان ته مخه کوي، چیرته چې د دوی کاروبار او کورونه دي او درملنه هم کیږي. دوی زیاتره وخت په پیښور، کراچۍ او کټه کې چیرته چې لکلونو راهیسې په میلیونونو افغانان اوسیږي په نامعلومه حالت کې خپل ورځنۍ چارې پر مخ بیایي. په پاکستان کې د امریکا د جاسوسۍ خلاف لیوالتیا وروسته له هغې زیاته شوه چې امریکایي کارکوونکي ریمن ډیویس دوه پاکستانیان ووژل، او له دې سره پاکستاني سیاستوالو په امریکایي جاسوسۍ ادارې یا سی آی ای تور ولګاوه چې په دې هیواد کې پټ پروګرامونه پر مخ بیایي. کارلو تاګال په اخره کې د ناټو افغان او امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې طالب مشران دا وخت له دغو حالاتو ځینې د وتلو لپاره هلې ځلې کوي او د تیر کال ناکامیو باندې د برلاسي کېدو لپاره د نویو قمندانانو لټه کوي سو د افغانستان جګړې ته بیرته مخه کړي.
زما کور زما کلی.
د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان پیپلز ګوند اطلاعاتو سیکټر قمر زمان کایره د خپل حکومت په اړه ویلي چې د تیرو درې کلونو راهیسې د واک په واکې دراتللو سره د اولس ته خیر هیګړې لپاره یو شمیر ګامونه اخیستي. خو بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون د اطلاعاتو سیکټر احسن اقبال د نوموړي د خبرې رد کړي او ویلي چې د دوی په دور کې ملک ته یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ شوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سیرت ظهیر تفصیل لري.
د پاکستان پیپلز پارٹی د اطلاعاتو سیکرټر قمر زمان کایرا وای چې د دوی درې کال دور کې د حکومت مزدور دوست پالیسۍ او د عام ولس د خیر خیګړې نصر بیرا ګڼ شمیر اقدامات کړی دي.
هم نے برداشت کے رویے کو آگے بڑھایا ہے.
مونږ د برداشت رویہ خپل کړی دا او ټول سیاسي ډلې مو په یو مرکز راغونډې کړی دي. مونږ ګڼ شمیر اقتصادي اصلاحات هم کړی دي. زمونږ ملک دا وخت د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی، خو ور دې باوجود مونږ د ولس د خیر خیګړې لپاره کوټلې ګامونه پورته کړی دي. دې سره سره مونږ یو سل لس فیصد تنخواګانې هم زیاتې کړې دي.
د مسلم لیگ نون د اطلاعاتو سیکرټر احسن اقبال د قمر زمان کایرا دعوه رد کوي او وایي چې د حکومت په درې کلنی دور کې ملک د ګڼ شمیر بحرانونو سره مخ شوی دی.
مہنگائی کو دیکھ لیجیے، گزشتہ تین سال میں اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے.
تاسو گرانی ہو گورئی تیرو دریو کلونو کې ریکارڈ زیاتوالی شوی دی. دغه رنگ که تاسو د بجلی او د گیس بحرانونو ته وګورئ نو هغه د بد نه بدتر شوی دی او دې کې اورس پورز اضافه روانه ده. بے روزګاری اورس پورز زیاتیږي، کرپشن یو حد ته رسیدلې ده. د ملک اقتصادي حالات ډیر خراب دي، ځکه خو موږ لس نکاتی اصلاحاتي ایجنډا حکومت ته ورکړې و. د پاکستان خارجه پالیسی هم څخه په نظر ناراضي.
د سیاسي چارو کارپوه ایمل خان خټک مشال ریډیو ته وویل چې د یو ډیکټیټر جنرال پرویز مشرف د دور حکومت نه د پاکستان پیپلز پارٹی دور خدي. ایمل خان خټک زیاته کړه چې ولې د دې تر څنګه د حکومت په کارکردګۍ کې کمی هم شته. نوموړي زیاته کړه سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه واخو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کول شي نور تفسیری مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره په ټولنه کې د خزو سره د ظلم او پتیره بیا په خزو د تیزاب اچونې د پیښو په اړه د عامه پوهاوی په لړ کې کراچۍ کې یو سیمینار شوی دی. دا چې دغه سیمینار تفصیل سو ظفر کرمی په اړه معلومات دی ریپورت کې راکوي.
د مدني ټولنې ای ایس ایف لخوا ترسره شوی دغه سیمینار کې پوهانو د ښځو سره د ترسره کیدونکو ظلمونو او په انساني وجود د تیزاب غورځولو څخه د پیدا کیدونکو ناروغیو او خطرو په اړه خبرې وکړې. مشال رادیو سره په خبرو کې د یادې شوی ادارې مشر محمد خان وویل چې د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان کې د جنگ جګړې په مهال د تیزاب شیندلو پیښې زیاتې شوې دي او هر کال نږدې 200 انسانان چې زیاتره پکې خزي وي د دې ظلم ښکار کیږي.
پاکستان کې 200 خواوشا کیسونه هر کال کی کیږي، لیکن د عام تشدد نه دا تشدد چې کوم نن ډیر زیات په فرق زکه دی چې دا یو ځل تاسو په چا باندې تیزاب واچوي نو تاسو دا غي ژوند چې کوم دی دا غي هر څه پوسیبلیټیز کاغه د واده پوسیبلیټیز وی د کار وی هغه د پېښورانه وی هم ول هر څه ختم کړ. زمونږ په علاقو کې او کیس موږ څخه د پېښور راغلی چې دین علاوه په سوابای کې دوه کیسونه او دین علاوه سه لاهور او سرګودا کې هم کیسونه شته. اکثریت چې دی نو هم په سرای کی بیل چکم سنټر دی نوای کی دی.
د محمد خان په وینا غیر رسمي اداره ای ایس ایف د تیزاب وسخه د غزمنو شو انسانانو سره د روغتیا او قانون په برخه کې مفتي مرستي کوي.
مونږه غی ته دا وایو چې ضرور مونږه ته ټلیفونو کې مونږه دا کو چې غی سره دا غی سرجری زوم کو غی سره لیګل اډوم کو او چې سوم زمنګ نه سره پوسیبل وی.
د یادې شوی ادارې وی بل مشر رانی ګل وویل چې زمنګ ټولنه کې خزو سره تر سره کیدونکې ظلم په اړه خبرونه په عامه توګه د کور نه بهر نه راځي او همدا وجه ده چې د دغه ظلم شرحه وخت په وخت زیاتیږي.
نو خزو له چپاره چکم قوانین ستي اور د ډیر سره ریلیټډ چکم سمره تشدد کیږي نو دله مونږه مخکې نه راوي. صرف د کورونو ډومېسټک دغه تک دا محدود دي، دله بهر څوک نه راوي. نو مونږه ثرو میډیا اور ثرو منیسټریز اور مطلب هر طریقې سره کوشش تھا کو چې د خزو چکم زندگی دا نو هغه محفوظ شي.
سیمینار ته د خیر خیګړی دی ادارې مشر او قانون پو قادر خان مندوخیل وویل چې د پاکستان موجوده قانون کې په خزو د ترسره کیدونکو ظلمونو او پتیر بیا په هغوی د تیزاب غورځولو لپاره ځانګړی قانون نشته.
په دې کې قانون سي دي کم اف آی آر دي کټ کی هغه اف آی آر 324 دي. هغه 324 اقدام قتل سوق په ګټه ولا سوق په ګولی ولا سوق په لرګي وا پارس کی او دایو قانون ده او دې قانون ټوټل سزا سي د لس کال ده او په دې لس کال کې د دې کم یو تیزاب پچا بنو واچي او هغه په ژوندۍ خراب شي. زمونږ د مطالبه دي سیدا د عام 324 کې دا نه اف آی آر نه لشکيږي، بلکې دا انټي ټیرست اکټ 7A سری دا هغه سیکشن سری اخ کې دا اف آی آر درج کیږي.
سیمینار کې سند حکومت کې د خزو د حقوقو وزیر توقیر فاطمه بټو هم برخه واخیسته. نو موري وویل چې کوشش وکوي په اسمبلی کې په انسانانو د تیزاب چونې په ضد ځانګړی قانون منزور کړي او په دې توګه د دې ظلم مخه ونیسي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او ریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. تیر ورځ هندستان په موحالی کې د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ نړیوال کپ د سیمی فائنل لوبه وشوه چې د هند لوبډلې وګټله. دغه لوبې ته د جنوبي وزیرستان او خیبر پختونخوا د جنوبي سیمو خلک په کوم نظر ګوري؟ د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود په اړه رپورت لري.
د پښتونخوا د سویلي سیمو ډیر اسمد خان پانک لکی مروت او سویلي وزیرستان چې کومې د ترګرۍ په خلاف جنگ بد زبولې دي اوسېدونکي د پاکستان او بھارت په منځ د تیرې ورځې د کرکټ سیمی فائنل میچ ته په کوم نظر کتلې دي.
مو نوم بلال ده. کھیل مقابله ډیر ښه شایدا دغه حوصله افزای ضروری ده، خو دمره حوصله افزای نه ضروری ده چې د میچ درې څلور ورځې نه ګور بازارې نه باندې د کنې نه باندې میچ ته کېږي کھیل ته کېږي خو دمره نه چې ار شای پرېږ دي.
اقبال برکی دای پرین کی میچ وش محلی شپ سم میچ وش میچ لکه زندگی وی سادو امیج ملک یو غریب ملک تای پدش امن نشتا دای دماکی دی خودکش حملے شی زندگی محفوظ نہ دلتا مہنگائی ہا دیر زیادہ دو گیس نشتا دای بجلی لوڈ شیٹنگ دیر دای عوام دا میچ تا سمرا جوش خروش ظاہر کر نو دغه جوش خروش عوام دے دغه مسائل حل کا ولے دے پرش داسے پویو جذباس را دے دے د خلاف احتجاج وکو کنا نو امید دای چے امیج تقریبا مسائل حل شی.
ما نام عمران خان مروت دے مج ملک
غریب ملک دا د میچو قتلو پر کھلاڑانو وزیر اعظم سره د لزر کسان انډیا ته میچ قتلو پر چلی و او دو باندې چکم پیسہ خرچ لدا یو ډیر غټ هیوج اماؤنٹ و کدا د اماؤنٹ سے ملٹی پلائی کو یو زر کسان چکم جو پر کل نه جوړی دی سی یو زر کسان ته روزگار هم ملوی دی ٹھیک دا کھیلو میچ ضروری دا او سره سره چکم موږ ملک غریبان خلق دیو کو خیال ساتل ډیر ضروری دا
عبد وزیر نام ار سو کرکٹ شوقین دا خو د هات پدرانا چې میش جذبات باندې خپل کنټرول نشته تلای خاص کر پدا کې د الکترونیک میډیا ته دغه ډیر غټ رول لري چې د عوام جذبات ډیر او باو کړل دغه وجنه عوام ډیر سره جذباتي وو ادی په خپل جذبات باندې کنټرول نه وسته پدا موقع چې کله پاکستان مطلب فرست بالینګ وکړو دغه دوران دای فایرینګ شیرې کو بالکل جذبات ار سره لري خو دغه د مطلب نه چې میش بل ته نقصان ورسوي
د ژغه اونکو په سیمه کې د لوبه او میچونو سره سره د امن او خوشحال ژوند لپاره د غړندو قدمونو پورته کولو غوښتنه وکړه سلام مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اوریدونکو تاسو اوریدل چې پرون د هندستان په موحالی کې د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمیان عالمی کپ د سیمی فائنل لوبه وشوه چې د هند لوبډلې وګټله په دې موقع کې یو خوا په هندستان کې د کرکټ مینوال خوشحالي کوي نو بل خوا په پاکستان کې خلک ډیر خپه دي د هند او پاکستان د خلکو د خوشحالي او خفګان د تیر کلونو په پرتله څنګه دي په دې اړه زموږ همکار داود خټک یو تبصره لیکلې ده چې تاسو ته یې در اوروي
کیو خطا زیاتره پاکستانی اخبارونو پرون د هند په موحالی کې د پاکستان او هندستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیمی فائنل د لوبي خبر خپور کړي نو بلې خواته د وزیر اعظم ګیلانی هند ته سفر او د خپل هندستاني هم منصب من موهن سنگ سره یو ځای د لوبي قتل هم یو مهم ګام ګرځول دي دې لړګي د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانو په خصوصي توګه داسې راپورونه او تبصری خبرې کړي چې وای لوبي د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو په خکولو کې مهم رول لوبولې شي خو بل خو ته هندستاني ورسپانو ته په کتلو سره دا واضح کیږي چې زیاتره ورسپانو د ګیلانی او سنگ ترمنځ ملاقات نه زیات اهمیت د دواړو هیوادونو ترمنځ لوبي ته ورکړې او دا خبرې د سر په خبرونو کې شامل کړي دي د ټایمز اف انډیا ورسپانې په وینا په پاکستان کې د مصباح الحق په ضد د کرکټ د مینوالو غوسه ډیره زیاته ده د ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې د کرکټ مینوال فکر کوي چې مصباح الحق تر ډیره وخته د لوبیدلو باوجود اغه لوبه اونکړې شو کوم چې د تکول پکار و د ورسپانې یو بل د سر خبر دا هم دی چې د هند وتلې لوبغاړي سچن تندولکر اونکړې شو چې د پاکستان په ضد په دغه لوبه کې خپل سلمه سنچري جوړ کړی ورسپانې لیکي چې د هند او سریلانکا ترمنځ د فائنل لوبه به د اپریل په 2مه په ممبئی ښار کې کیږي او د سریلانکا وزیر اعظم مهندرا راجاپاکسه به د لوبه کتلو لپاره هند ترازی د هندستان د انګریزي ژبې یوې بلې ورسپانې دی هندو د لوبي خبرته مهم ځای ورکولو سره لیکي چې د پاکستان او هند مشرانو د لوبه د خپل منځي رابطو د بیا جوړولو لپاره وکړوله او دا یو ښه ګام دی یوې بلې ورسپانې هندوستان ټایمز بیا د هند او سریلانکا د لوبډلو ترمنځ د اپریل په 2مه په کیدونکو لوبه تبصره کړي او لیکي چې په دې لوبه کې به د سریلانکا د سپین بالر مرلی درن او د هند بلېباز سچن تندولکر ترمنځ سخت مقابله وي د دغه ورسپانې د یو بل خبر تر مخه پاکستانیان مصباح الحق ته غوسه دي چې ولې سکور اونکړي شو که څه هم د هند په ګټلو او د پاکستان په بایلات په دواړو هیوادونو کې د کرکټ مینوال د خوشاله او خپګان سره مخ دي خو د دې اوسنی میچ نه یو مهمه خبره دا څرګندېږي چې په پاکستان کې د خلکو غوسه هغه همره نه ده څومره بچ د داسې ګټي او بایلات په صورت کې سو کال مخکې و اکثره به خلکو د خپل لوبغاړو په ضد مظاهره کولې او د دې عکسونه او ګډاګي به په چوکونو کې سوځول خو دې میچ دا سرګند کړه چې کسه هم په دې بایلات په پاکستان کې د کرکټ مینوال د سخت خپګان سره مخ دي خو غوسه یې اغه نه ده او د دې دا سرګندېږي چې د دواړو هیوادونو اولس اوس د یو بل لپاره تر یو حد د زغم ماده پیدا کړي ده چې د هند او پاکستان د خلکو ترمنځ د یو بل لپاره د نیکو جذباتو نشاندهي کوي
د مشال ریډیو خبرونه پردې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده اوسې واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
ہاں چی انٹرنیٹ لری نو ولیکا www.mashalradio.com داد مشال ریڈیو دی وی پانی پتہ دا دلتا نئی آواز نننے یا پرونی خبرونی اوریدلی شی بلکہ د کله نه چی مشال ریڈیو شروع شوی دا لهاغه ورځنه تر نن ورځی د هر ورځی خبرونی چی وغواړي نو اوریدلی شی
ترشتیا وای
او د مشال ریڈیو په وی پانه کې کولای شي نور تبصری مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونه ووري
او ورشه
تاسو مشال ریڈیو اوره تیر ورځ یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو د پیښور پریس کلب مخې ته په دې خاطر احتجاجي مظاهره وکړه چې په حیات آباد کې د اجمل خټک له چوک نه د هغه د نوم بورډ لرې کړل شوی او په ځای د اف اف سټیل چوک بینر یې ځړول شوی دی. خو بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا افتخار حسین وای چې د چوک نوم نه دی بدل شوی، البته د چوک د خایص په خاطر پرې کار پیل شوی دی. نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په خپل رپورټ کې راکوي.
تیر ورځ یو شمیر پښتو ژبې شاعرانو او لیکوالو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویل چې په حیات آباد کې چکم چوک او سړک د اجمل خټک لنوم سره نومول شوی و، پی ڈی ایف هغه ځای دی او جنگی جاز ماډل درولې او د ایف ایف سټیل چوک بینر یې پرې لګولی دی. دوی له حکومت نه غوښتنه وکړه چې یاد چوک ته بیرته د اجمل خټک لنوم سره ونوموي. د امن تحریک سکتر اعجاز دورانی د پی ڈی ای دا عمل یو قومي جرم وباله.
موږ دا مطالبه کوو چې فوري طور د اجمل خټک چوک چې دی دا بحال کړی شي. د اجمل خټک نوم بدلول دا چوک نه لري کول دا یو قومي جرم دی. موږ له خپل اسلاف عزت کول پکار دي او د یو داسې کس چې هغه ټول عمر د امن خبره کړې ده دا هغه نوم بدلول او بیا د جنگی جاز ماډل لګول دا د یو جنگ پسندانه ذهنیت عکاسی کوي.
شاعر او لیکوال پروفیسر اسیر منگل وایي چې پښتانه لیکوال به هیڅ کله دا برداشت نه کړي چې مشرانو ته یې ورکړل شوی ویاړ بیرته ورځنی واخیستل شي.
اجمل خټک خدمات د دې خورې د پاره د دې قوم د پاره ډیر زیات دي. دا غو په احترام کې چې پایا د باد کې کم چوک جوړ شوی او هغه اوس وران کړی شو پای باندې بل نوم کې خودل شو، نو دا کم از کم پښتنو د پاره پښتنو لیکونکو د پاره قطعا قابل برداشت نه ده. نو موږ دا خواست کوو خپل حکومت ته او ذمہوار خلکو ته چې تاسو یو ځل دا غو په نوم باندې یو چوک منځلې او باید چې هغه دا احترام پځه اوساتلې.
د پښتو عالمی کانګرس سکتر شهاب خټک وویل چې که د اجمل خټک چوک بیرته د هغه نوم سره ونومول شي نو دوی به په چوک کې د نه خوړلو احتساب وکړي.
مونږ د دې اقدام پر زور مزمت کوو. مونږ دا هم وایو پی ڈی ای ته مونږ به د دې نه پس یو بوک هړتالی کیمپ لګوو په دغه موقع باندې او بیا که په هغه هم دا مسله حل نشو نو کېدای شي چې بیا مونږ ټولو کام پرستو ترقی پسندو ملګرو ته شاعرانو ادیبانو ته لیکوالانو ته کال ورکو چې ولو مظاهره وکړل شي.
کله چې مو د لیکوالو اعتراضونه د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او کلتور وزیر میا افتخار حسین مخې ته کېښودل هغه یې په ځواب کې وویل
داسې ده چې د اجمل سیب په نوم کوم چوک او روډ دی هغه اوس هم برقرار دی او هغه ته ګرینیډ نه به چې کوم دی د اجمل سیب په نوم باندې هم هغه رنګ چې کوم دی نو خپل بورډ جوړو او ګرینیډ هم ولا راغوستی دی چې هغه بیا ټولو ځایونو ته ښکاري د مخکې نه چې خشته جوړ شي او موږ په خپل د اجمل سیب په نوم دا چوک جوړ کړی دی او دا به د هغه په نوم وي او دغلته چې دا جیاز هم لګولې دی دا هم د چوک د ښایست لپاره لګولې دی چې جیاز به یو د جیاز د پاسه به د اجمل سیب نوم وي.
دی زیاتوي چې حکومت په پام کې لري چې په خیبر پښتونخوا کې به ځینې نور ځایونه هم د اجمل خټک له نوم سره تړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي.
اوریدونکو د دې خبرونه په پای کې به یو وار بیا د خبرونو مهم ټکی واورو. د عبدالحی کاکړنا
د خیبر پښتونخوا د چارسدی په شار کې د جمعیت العلماء اسلام په کاروان کې ځانمرګي برید شوی چې په کې تازه ریپورټونه وایي لشتر لژ دولس کسان وژل شوي او یو دیرش ټپیان دي. مولانا فزرمان له برید څخه روغ رمټ راوتی دی. د برتانی د بهرنی چارو وزیر وایي د لیبیا د بهرنی چارو د وزیر وفاداری بدلول دا ښکاره کوي چې د کرنل قذافی حکومت له دننه څخه مات شوی دی. د نیټو سیکرټری جنرال انډرس فوګ راسموسن ویلي چې ائتلاف نن په لیبیا باندې د هر ډول هوایی عملیاتو کومندا په مکمله توګه په خپل غاړه اخیسته ده. امریکا د شام د ولسمشر بشار الاسد لخوا اعلان شوی اصلاحاتو باندې به له ځنډه تنقید کړي او ویلي چې دا د حکومت د مخالفینو غوښتنې نه پر ځای کوي. د امریکا د سینټ غړو ویلي باید ولسمشر باراک اوباما د شام د صدر بشار الاسد د مخالفو ډلو ملاتړ وکړي.
لند خبرونه تاسو د عبدالحی کاکر نو اوریدل. اوریدونکو د دې سره د مشال ریډیو خبرونه وخت وخت نه لپاره ختميږي. مونږ هیله لرو چې دا به تاسو خوښی شي وي خو سبب بیا د تاسو په خدمت کې د نوې خبرونه سره حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټي دا خبرونه تیار شوه وي. زمليها امیرزاده د خپل ټولو همکارانو په ګډون د تاسو نه اجازه غواړم. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي. خوش الله و آباد و سیده الله پامند.